مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بحث کې راسره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره اوسي، او تر څنګ یې انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوعه قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دوی منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدیږي.
آیا په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي که څنګه؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي، هغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه، همدارقم د بشر د حقوقو کمیسیون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسیون، کنوانسیون، نړیوالو کنوانسیونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېر زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده، چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده، او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نه نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي، تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي، د محیط زیست مسله هم مطرح ده، چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي، چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي. نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي، او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هرې ګوشې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي، او د هغو مواردونه چې په عامه توګه اوسي نه دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اولی او په کوم مواردو کې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق کچیرته نقص کیږي هغه بل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې وزر دسی مواجه وزر وسی چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسی د نقص مسله یو بحث ده، ولی محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دې طبیعي حقوقونه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چاته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقونه یا له طبیعت نه په ټوله کې په ارامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله
مس باسب په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوی ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولی په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان دمونږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې بیا استفاده وکړي، دا موضوع د دې امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې کې محدودیتونه رامنځته کړي. نو ګرچې له تېر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي، او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته ناقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازم ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خنو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو لخوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو لخوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د غټول او حقوقونه او د ټولو امتیازاتو نشي په طبيعي توګه خدای تعالی هست کړی دي، لدینه ښه استفاده وشي تر څو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نور هوادونو کې چې زميني مساعد شي دي پرمختللو هوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هرڅه مخ په فکر دوشي.
ډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبد سبحان مسپا افغان حقوق په خبري د طبيعت نه د ګټه اخیستنې د حق په تړه ووريدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړ تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ساس بوزر کزریګم تاسو ټول په لاس پر ملما ملشه خوشاله اوسئ.
Stuff.